په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو په دویمې اخري غړې کې مو زه احمد الله کوربه يم. سلامونه او نیکی هیله مې قبول کړئ. اوریدونکو د دې غړې په لومبۍ نمایي کې به یو دوه ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام تاندې هیلي واورئ چې قربانې فرخنده اسد ده، او د دې غړې په دویمه نمایي کې به پروګرام د مشال تر رڼا لاندې واورئ چې قربې عبدالحی کاکړ دی. خو د دې دوه پروګرامونو او ریپورټونو نه اول درته خبرونه زمونږ همکار شاهین بونیره وړاندې کوي.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر وايي کې د شي د مارچ په شپږشتمه په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لانګ مارچ ونه شي. د خیبر پختونخوا حکومت سر لننا په ځینو ضلعو کې د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه کړې ده، او د امریکا په جارجیا ایالت کې د ډزو په دریو جلا جلا پیښو کې 8 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر وايي کې د شي د مارچ په شپږشتمه په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لوی مظاهره یا لانګ مارچ ونه شي. مولانا فضل الرحمن د خبره پرون مسختن په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته کړی دا نوموړي زیاته کړه په ائتلاف کې شامل نور نه ګوندونه په دې سره دي چې د عمران خان د حکومت د نسکورولو لپاره به له اسمبلیانو څخه استعفا ورکړي، خو پاکستان پیپلز پارټي ویلي چې په دې اړه د پریکړې کولو لپاره د ورته وخت ورکړل شي. مولانا وویل تر څو چې د پاکستان پیپلز پارټي جواب هغوی ته نوي ترلاسه شوي، د مارچ د شپږویشتمې ستره مظاهره به ځنډېدلې وي. د خیبر پختونخوا حکومت سر لننه په ځینو ضلعو کې د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کورونا د مخنیوي لپاره د کاري ډلې په غونډه کې وشوه. د تعلیم وزیر شرم خان ترکی له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په هغه ضلعو کې چې د کورونا فیصدي پکې زیاته ده، د مارچ له 18 تر 28 به تعلیمي ادارې بندې وي. په دغه ضلعو کې پیښور، مردان، نوخار، چرسدا، سوابه، کوهاټ، سواد، دیر او ملکن شامل دي. بل پلو د ځینو شخصي تعلیمي ادارو مالکانو د مردان د عبدالولي خان پوهنتون ځینو محصلینو بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده، ځکه چې د هغوی په تعلیمي هلو ځلو یې منفي اغېز پرېښی دی. د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په دوه هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. چارواکي وایي دا پیښې تېره شپه میرعلي او میرامشا کې رامنځته شوي دي. په میرامشا کې بریدګر په کور ورننوتي او د کورنۍ یو غړی وژلې او بل ژوبل کړی دی. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور نن مشال لیډو ته ویلي د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. ځایي خلک وایي چې بریدګر په تېښته کې بریالي شوي دي. ځایي خلکو په سیمه کې د امنیت په ځای کولو او هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره وخت په وخت احتجاجي مظاهرې او لاریونونه هم ترسره کړي دي. د سولې پاړه د ماسکو په غونډه کې د شرکت لپاره د افغان دولتي پلاوي غړي روسیې ته سفرونه پیل کړي دي. ولسي جرګې بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحماني او د ولسي جرګې دارالانشاء لوی رئیس عبدالقادر زازی وطن دوست د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر ماښام روسیې ته روان شوي دي. دوی دغه 12 کسیز لیست لومړني کسان دي چې د ماسکو غونډه کې د افغانستان د حکومت استازیتوب کوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا پلاوی چې مشري یې د یادې شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي نن چهارشنبه ماسکو ته ځي. دا غونډه سبا له د ماسکو په کوربتوب جوړیږي. د امریکا، روسیې، چین، پاکستان لوړپوړي ډیپلوماټان هم وربلل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دې هیواد په استازیتوب ماسکو ته لاړ شي. طالبان هم ویلي دي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ لس کسیز پلاوی به د ماسکو په غونډه کې ګډون کوي. او د امریکا په جارجیا ایالت کې د ډزو په دریو جلا جلا پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. د امریکا ځایي رسنۍ راپور ورکوي چې پرون درې وړه پیښې اټلانټا او یاغې ته نږدې په حمامونو کې مخې ته راغلي دي. د اټلانټا نه 240 کیلومتره لرې د چیرو کې سیمې د پولیسو مشر ویلي چې یو 20 کلن سړی گرفتار کړل شوی دی. نوموړي وایي د پیښې زیاتره قربانیان ایشیایی مېرمنې دي، خو د نوموړي په وینا د پیښې پلټنې روانې دي او تر دې دمه نشي ویلي چې د دغه ډزو وجه سوه. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو، رازو د ریپورټونو طرف ته. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د ځنو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم غونډه وشوه. دا غونډه په دې موخه ترسره کېده چې د عمران خان د حکومت نسکورولو لپاره کومه کړنلاره غوره کړل شي، چې پکې له اسمبلی څخه د ټولو مخالفونو ګوندونو غړو لخوا استفاګانې ورکول هم شامل وو، خو پاکستان پیپلز پارټۍ دې کار ته غاړه کېنښوده. له پرونۍ غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن وویل پیپلز ګوند له هغوی دې کار لپاره وخت غوښتی، نو تر څو چې د هغوی ځواب نه وي ترلاسه کړی د مارچ د شپږویشتمې نېټې لانګ مارچ دې زندیدلې وګڼل شي. د موضوع تفصیل د غلام غوث ناورو.
په اسلام آباد کې تیره ورځ د پاکستان جمهوری تحریک په مهمه غونډه کې د اسمبلیانو نه د استفاګانو ورکولو په خبره سلا ونه شوه، او د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن بیگم مسخوتن په خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستان پیپلز ګوند د استفاګانو په نقطه رضامندي نه ده ښودلې، او په دغه لړ کې دوی ته د پیپلز ګوند لخوا د حتمی ځواب پوري به د حکومت په ضد د شپږویشتم مارچ لاریون ځنډیدلې ګڼلې کیږي. د لانګ مارچ سره د استفاګانو د تړلو په خبره نه ګوندونه د دې په حق کې وو، خو پاکستان پیپلز ګوند ته په دې تحفظات وو، او هغوی په دې د مشاورت لپاره وخت وغوښتلو، نو موږ دوی ته موقع ورکړه او موږ د دوی د فیصلې په انتظار یو، او تر هغې به د شپږویشتم لانګ مارچ ملتوي ګڼلې کیږي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 15مه په پیښور کې رسنیو ته ویلي وو چې که د اسمبلیانو نه استفاګانې ور نه کړل شوې نو ښایي د حکومت په ضد کېدونکې لانګ مارچ ګټه ونه لري، خو په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل او په سند صوبه کې حکومت لرونکې پیپلز ګوند تر اوسه د استفاګانو مخالفت کوي. هم په دغه لړ کې د مارچ په 14مه د پاکستان جمهوری تحریک غونډې ته د ویډیو لینک د لارې په خپله وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د اسمبلیانو نه د استفاګانو ورکولو په نقطه نیوکې کړې وې، او ویلي وو چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف دی د لندن نه خپل هیواد ته راستون شي، نو دوی به هم د هغه سره د اسمبلیانو د غړو استفاګانې ورجمع کړي. خو تیر ماسوتن بیا د پی ڈی ایم د غونډې روستو چې کله مولانا فضل الرحمن د خپلې لنډې وینا روستو له هغه ځایه ووتلو، نو بیا د مسلم لیگ نون مرستیالي مشرې مریم نواز د آصف علي زرداری دغه خبرې ته په اشاره وویل چې نواز شریف د خپل علاج لپاره لندن ته تللی دی، او د جمهوریت لپاره د نواز شریف قرباني هر چاته معلومه ده. مریم نواز وویل چې که نواز شریف پاکستان ته راستنیږي نو د هغه ژوند ته خطر دی. ما ورته ډیر په ادب سره ځواب ورکړو چې د میاسب راستنول د هغه ژوند قاتلانو ته د حواله کولو برابر دی، او د مسلم لیگ نون مشران او ووټران دا نه غواړي چې د میاسب ژوند ته دی څه خطر وي. مونږ ته ژوندي رهبران پکار دي، او د رهبرانو مړی مو نه دي پکار. په دې ظالمانه او انتقام اخیستونکي دور کې تر ټولو سخت او اوږد جیل میاسب تیر کړی دی. خبری کانفرنس ته په وینا کې د پیپلز ګوند سینیټر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د استفاګانو په نقطه د حتمی فیصلې لپاره د هغوی ګوند د پی ډی ایم په غونډه کې هغوی ته د وخت ورکولو غوښتنه کړې ده، او په دغه اړه حتمی فیصله به د هغوی د ګوند د مرکزي مجلس عامله په اجلاس کې کیږي. خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي په جمهوری تحریک کې شامل هر یو ګوند خپلې سیاسي ګټې ته پاملرنه کوي، او پاکستان پیپلز ګوند په دې وجه د استفاګانو مخالفت کوي.
زمونږ د خیال چې پیپلز پارټي به دې سره استفاګانو ته لاړ شي، دغه وجه دا ده چې پیپلز پارټي به چې ځینو هغه خو ډک لاس ته نور ټول تش لاس دي. مسلم لیگ نون سره صرف هلته ایم این ایس خو شته دی په دغه کې په پنجاب کې ایم پی ایس، او په قومي اسمبلی کې ورسره ایم این ایس هم شته، حکومت خو ورسره چېرته نشته کنه. نو هغه هلته د هغې په مقابله کې د پیپلز پارټۍ ته چې وګورو نو هغې سره دلته د سند حکومت دی.
په لسو ګوندونو مشتمل د اپوزیشن اتحاد تور پوری کوي چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د درغلۍ له لارې عمران خان په واک کې راوستلی شوی و. دوی له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کوي. خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف اتحادي حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونه یوازې د دې لپاره سره یو شوي دي چې د خپلو مشرانو درغلۍ پټې کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سویډن یوې تحقیقاتي ادارې په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي پاکستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې تر ټولو زیاتې وسلې اخلي. کارپوهان وایي اټم بم لرونکي ګاونډي هیوادونه په هند او پاکستان د یو بل سره د رقابت پاللو په خاطر زیاتې وسلې اخلي. دا چې پاکستان هر کال څومره وسله اخلي او په دې څومره پیسې لګوي، زموږ همکار مجید بابر د دفاعي چارو له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی.
د وسلو په اړه د سویډن تحقیقاتي اداره سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ په خپل یو تازه راپور کې وایي دا مهال پاکستان د وسلو د خریدارۍ په حواله په نړۍ کې لسم لوی هیواد دی. د راپور له مخه پاکستان تر ټولو زیاته یعنی 40% وسله د چین نه اخلي. دغه راز روس نه 6.6% او اروپایي هیواد اټلی نه د 15.9% وسلو او آلاتو خریداري کوي. دا چې پاکستان هر کال د وسلو په خریداري څومره پیسې مصرفوي، د دې پوښتنې په ځواب کې د مارچ په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان په اړه د یادې ادارې څېړنکار سیومن ویزیمان وویل دا خو نه ده معلومه چې د وسلو په خریدارۍ پاکستان څومره پیسې مصرفوي، خو دا معلومه ده چې دفاعي بجټ یې څومره ده. دا د لسو نه تر یولسو اربو ډالرو پورې سالانه جوړیږي. تر 2013 میلادي کال پورې دفاعي بجټ 10.3 ارب ډالر وو. خو یو عادي هیواد د خپل دفاعي بجټ 10 نه تر 60% پورې د وسلو او آلاتو په خریدارۍ مصرفوي. دغه نورې پیسې بیا د پوز، پیرا ملټری ادارو، امنیتی ځواکونو په تنخواګانو او نورو سهولتونو په مټ کې مصرف کیږي. خو د راپور له مخه د 2014 میلادي کال نه تر 2020 میلادي کال پورې پاکستان د وسلو او جنگي آلاتو په خریدارۍ 23% کمی راوسته. خو بل خوا راپور دی ته وی چې پاکستان د وسلو د اخیستو لپاره چین او ترکی سره په لوی پیمانه لوزنامی کړی دی چې په 2023 میلادي کال کې به سرته رسی. په دغو کې چین سره د 500 جنگي الوتکو، 8 آبدوزونو او 4 بحري بیړیو سودا شوی ده. د راپور له مخه دا مهال د دفاعي وسلو او پوځي آلاتو د خریدارۍ په حواله پاکستان تر ټولو زیات وسله او آلات د چین داخلي. په مخکې وختونو کې به پاکستان د دفاعي سامانونو او جنگي آلاتو تر ټولو زیاته خریداري امریکا نه کوله. دا چې پاکستان ولې د دفاعي ضرورتونو لپاره چین ته مخه کړې، د دې پوښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو پوها عائشه صدیقه وایي
جو پاکستان کو ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے فورتھ جنریشن ایئر کرافٹ جو ہے
پاکستان په دفاعي حواله سره چې کومې ستونزې سره مخ ده، هغه دا چې دا مهال پاکستان سره د F-14 جنگي الوتکو په ډول کوم جدید معیاري غربي فورتھ جنریشن جنگی مشین نشته او پاکستان باندې د امریکا لخوا د جدیدو وسلو خرڅولو بندیزته. دغه الوتکې سویډن هم جوړوي، خو سویډن هم دغو بندیزونو له امله په پاکستان د الوتکې یا علی نشي خرڅولی، ځکه که په دغو الوتکو کې یوه پرزه هم امریکایي وي نو دا بندیزونه پرې عملي کیږي او نه پاکستان ته کوم دریم هیواد د دغو الو د استعمال اجازه ورکولی شي. نو ځکه وخت سره سره د پاکستان د دفاعي ضرورتونو دارو مدار په چین شلو، ځکه چې د چین او پاکستان ترمنځ دا ستونزه نشته. پاکستان د روایتي وسلو په مټ کې د خپل دفاعي ضرورتونو پوره کولو لپاره په ملک دننه هم یو شمېر دفاعي سامانونه جوړوي. د پاکستان د دفاع د وزارت د ویب پاڼې له مخه دا مهال په هیواد کې 40 د دفاعي پیداوار کارخانې او 100 نجاتي ادارې په دې مټ کې کار کوي. دا چې په ملک دننه د کومو کومو دفاعي سامانونو پیداوار کیږي، د دې پوښتنې په ځواب کې په لاهور کې د وسلو د حکومتي کارخانې پاکستان آرډیننس فیکټری پخوانی چیئرمین جنرل ریټایرډ طلعت حسین وایي د مهال تر ټولو لویه وسله الخالد ټینکونه، جی 19 جنگي الوتکې، بختربند ګاډي، بارودی مواد او هر ډول مرمۍ او بارودی ګولۍ پاکستان خپل جوړوي. د دې نه علاوه د رابطو او ترسیلاتو یو شمیر آلات خپل تیاروي. بلخوا بهری جنگی بیڑیو جوړولو کې هم پاکستان ډیر پرمختګ کړی دی. د وسلو په اړه د تحقیقاتي ادارې سټاک هوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ یا سپری سیډنکار سیومن ویسینام وای چې په عددی حوالے سره دا مهال د پاکستان روایتي ګوندی حریف هیواد هندوستان سره روایتي وسلې او د سرتیرو شمیره د پاکستان نه ډیره ده.
اوریدونکو د مجید بابر رپورٹ مو اوریدو. د ژمنې سره سم وس وخت شوې ده د لومبي 19 پروګرام تان دی هلی. په دې پروګرام کې د سواد د یوې خزینه خبريالې سره د هغې په کار خبري شوې دي. د پروګرام جوړونکې فرخنده اسد ده.
تان دی هلی
په دې پروګرام کې د سواد یوې خزینه خبريالې شایسته حکیم سره د هغې په کار خبري اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. شایسته حکیم د سوات یوازینی خزینه خبریاله ده. هغه د سوات د مټې سره تعلق لري او په جرنالیزم کې شپاړسم کړی دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې شایسته حکیم وای په سوات کې د یوې خبریالې په حیث کار کول دومره اسانه نه ده، خو د دې د جرنالیزم سره شوق و نو ځکه د کورنۍ د مخالفت باوجود دې پیښې ته راغله. د خپل دغه سفر په اړه شایسته حکیم وای
صافت تازه به داسې جوړ راغلم چې کله د سوات حالات خراب و، ترهګري وه او په تعلیم باندې پابندي شوه، هر څه بند شو. نو زه په سیدو کې ما په هاسټل کې زه پاتې کېدم، زه په دولسم کې ما سبق وې. او چې کله حالات خراب شو، هر څه بند شو، په هاسټل کې مونږ ډېرې ورځې بندې تیرې کړې. په آخرنۍ ورځ وویل شو چې آپریشن شروع کېږي او سوات خالی کړي. تنور خلکو پشان مونږ هم د هاسټل یو سو ملګری یا جنکۍ رواني شو خپل خپل کورونو ته تلو. لکه چې زمونږ فیملی سټیو یا زمونږ کور والا چې هغه د سوات نه وتلی، په هغه خلکو کې مونږ هم شامل شو. په پیدل تلل یا یو ځای ته ځان محفوظ ځای ته رسول، په هغه ټایم کې ما د سوات خپل خویان دی، خپل میان دی، هغه ټولې زنانه ما ولیدلې چې د چا په خپو پیزار به و، د چا په سر صادر نه، خو هر کس دا کوشش وکړ چې ځان محفوظ ځای ته ورسوم. هغه حالات چې ما ولیدل، بیا چې به کله ما ټی وی کترو او د ټی وی کې به ما دا هر څه کتل، بیا به مخبل دغه صحافیان یا خبریالان رونه کتل او چې هغوی به څنګه دا هر څه مونږ ته رسول، مونږ به د سواد د حالاتو نه خبرول. بس هغې سره زما اسې شوق پیدا شو چې دا فیلډ زه دې فیلډ ته تلل غواړم.
شایسته حکیم وایي د صحافت له وجې شخصي ژوند ډېر متاثره شوی دی او د دغه پیشې په مخ وړلو کې له ګڼو مسلو نه تیره شوې ده.
صحافت لپاره ما خپل کلی ته تک پریښودی دی، ما د خپل خاندان د ډیرو خلکو سره ملاوېدل پریښودی دي. زه کلی ته ځکه نه ځم چې زما د کلی خلک یا زما د خاندان خلک زما شوبه نه خوښي. چې زما شوبه نه خوښي، ما د خلکو سره تک را تک پریښودی دی، ځکه زما شوبه ما د هر څه ده. زه په شوق راغلی یم، زما خوښه ده، نو زه خپل شوبې له زیات اهمیت ورکوم. خلکو سوچ چې دی هغه په بدلېدو کې وخت لګي، او چې وخت لګي نو تر هغې پورې په بس مونږ برداشت کوو. دغه وجې نه ما دغه هر څه هم چې دی نو پرېښودی دي. ما صرف خپل هر څه چې دی صحافت طرف ته کړی دي.
شایسته حکیم د یو نجی ټلویزیون سره کار کوي. د نن وړاندې د ریډیو پاکستان او ځینو ورځپاڼو سره هم کار کړی دی او د وی خبريالې په حیثیت نه هم کال روان دي، خو تر اوسه ورته د سوات د پریس کلب او دغلته د خبريالانو په نورو ځایي تنظیمونو کې ممبرشپ نه دی ورکړل شوی. د خپل دغه مسلو په اړه شایسته حکیم وایي
زما د صحافت پروفایل کې تقریبا اوس نه هم کال دی. په دې نه کال کې ما د مختلف اخباراتو سره کار کړی دی. ما د ریډیو پاکستان سره تر اوسه پورې وابسته یم چې هغوی سره زه انټرویوز کوم، مختلف پروګرامز لا رپورټینګ ورسره کوم. د دې سره سره ما ټی این این سره کار کړی دی. داسې ما په مشرق ټی وی کې یو سلور یو درې میاشتې کار کړی دی پېښور هډ آفس کې. زما د دې دونه سفر باوجود یا په سوات کې د یوازینۍ زنانه خبریالې په حیث ما ته تر اوسه پورې نه یو اسوسیشن، الکترونیک اسوسیشن چې د صحافیانو یو اسوسیشن دی، هغې ما له تر اوسه پورې ممبرشپ نه دی راکړی. د دې سره سره د سوات پریس کلب زه ممبر نه یم. زه ولې ممبر نه یم؟ هغه په داسې جوړ چې هغوی وایي چې د خبر ټی وی یو خبریال زموږ سره آلریډي په پریس کلب کې ممبر دی. د یو ټی وی دوه کسان موږ نشو اغستلی، خو هغوی دې ته نه ګوري چې زه په ټول سوات کې چې دی یوازینی خبریال یم، چې زه په ټول ملکنډ ډیویژن کې ګرځم او ټول ملکنډ ډیویژن کې کار کوم. خو هغوی صرف دې ته ګوري چې بس موږ سره یو کس شته د خبر ټی وی نه موږ بل نه اخلو. د ټول نه غټه بله وجه که دلته نارینه خبریالان شته، زه یوازینی زنانه خبریال یم، ځکه ډېر کار وکم خو ماته د هغې نه موزه نه ملاویږي، یا زه ځان ډېر هم ستړی کړم خو زما هغې ستړیوالي ته څوک نه ګوري. دا غټه مسله زما ده، یا زه ورته ګیله ووایم چې زما د دغې سواد د صحافیانو نه ده چې هغوی ماله تر اوسه پورې ممبرشپ نه دی راکړی او نه راکوي. زیاتره صحافیان پکې داسې هم ده چې هغوی ما له سره اکسپټ کوي هم نه. هغوی دا وایي چې ښه موږ سره به اوس په پریس کلب کې، یا زموږ سره به په اسوسیشن کې ځینې اوس جدی کېني، موږ به د ځان سره جدی ګرځو. دا ډېر لکه د یو خبریال داسې قسمه خبرې کولې یا داسې قسمه سوچ لرل ماته ما په خپله لکه حیرانه کې چې یو خبریال څنګه داسې سوچ کوي.
د شایسته حکیم د کار یو ملګری یا کلیک چې په سوات کې د خیبر ټلویزیون سره کار کوي او د سوات یو ځایي خبریال سید الرحمن وایي شایسته د سیمې یوازینی خزینه خبریال ده چې په سیمه کې خپل کار کوي.
شایسته نو داود دغه تعلق هم د ذات علاقې نه دی چې کوم په تیر وختونو کې د مټي سرداغې تعلق ته امت خاص پته ده چې په تیر وختونو کې الته باقاعده کم مسلوال چې دی هغه خپل پولیس سټیشن چې دی هغه جوړ کړو، مته طالبان سټیشن نوم چې دی هغه ته ورته شو. دغه تعلق د یو داسې علاقې سره دی او بیا چونکې سوات او پوره ملکن ډیویژن کې دا یوازینی کوالیفاید جرنلسټ دلته چې کار کوي او بیا په خاصه توګه کم د پښتو چینل خبر ټی وی خبر نیوز په باندې په پرایم ټایم کې د دې دغه وړاندې چې دینو علاقي خبرونه بیا چې دینو خیر خبر د پښتونخوا هغه یو مرکب دوکه ولا د سواد د سیمینا بیا اوس چې دینو په دې ورځو کې د سردرو وطن په نوم باندې خپل پروګرام کوي او پوره ملکن ډیویژن کې ګرځي. نه صرف سواد بلکې د پوره ملکن ډیویژن چونکې زیاتره علاقې چې دي هغه داسې علاقې دي چې هلته د نارینه وو تک هم ډېر زیات ګران دي. لکه په تېر یو هفته وړاندې چې دی نو چترال ته باقاعده تللي وه او هلته یې دا غزي په کلتور او دا غزي په تاریخ باندې په هغې باندې خپل یو مرکه وکړه. نو ډېر زیات ټیلنټډ ده او خیبر ټی وي خاص کر هغې ته یو اپرچونیټي ورکړي ده په وومن امپاورمنټ کې. د دوه ادارې چې دی نو ډېر غټ کردار دی چې یو داسې جنۍ کم یوازینۍ جنۍ د هغې ته ډېر زر موقعه ورکړه، ښه پروګرامونه یې ورته وکړو او هغې خپل صلاحیتونه چې دی نو هغه مخې ته راوستل او دا یې ثابته کړه چې زنانه خبریال چې دی نو هغه هم د نارینه وو خبریالانو نه کم نه دي.
د سوات نه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان وایي دا اکثره د کار په ځایونو کې له شایسته حکیم سره ویني او دا چې نوموړی خپل هر کار په ښه شان ترسره کړی دی. د دې باوجود چې دغلته د یوې جنۍ لپاره د خبریالې په توګه کار کول یو مشکله کار دی.
یو په داسې حالت کې چې سوات یو داسې علاقه ده چې دلته کې بندیزونو په زنانو په تعلیم باندې د هغې په بهر وتو باندې په هغه وخت کې چې دی نو د زنانو په مارکیټونو هم پابندیونو دی او خبریال راتلل دې ته دا ډېر زیات چیلنج کار دی او ډېر ګران کار دی. سوات پوهنتون چې کله په کال 2012 کې باقاعده د جرنلزم هغه برخه شروع کړه نو په دې کې څلور جنکۍ چې دي داخله واغسته چې هغې کې یوه شایسته حکیم هم وه. په هغې کې چې دي نو درې جنکۍ چې دي هغې هغه ډګري واغسته څلور ونه واغسته، خو پای کې هغو نورې چې دي نو هغه بیا صحافت شعبه اختیار نه کړه او هغې نور شعبو ته لاړل. شایسته حکیم یو وختلې جنۍ وه چې هغه باقاعده پیل سره راغله او خیبر ټلویزیون چې دي نو هغې سره تړون وکړو. بیا ته ریډیو پاکستان سره کار شروع کړو او دغه نورو ادارو سره چې دنه په ذاتي توګه یا په لیک په حیثیت باندې کار شروع کړو. اوس هم هغې ته چیلنجز شته په سوات کې. یو غټ چیلنج دا ده چې کوم دلته کې د سړو جرنلستان دي، د هغوی یو غټه پریس کلب دی، پای کې هغې ته ممبرشپ نه ورکولی کېږي.
بلخوا شایسته وایي په سوات او ملکنډ کې لا هم ټولنه دې ته راضي نه ده چې دغلته د یوه جنۍ هم په میډیا کې کار وکړي، خو د نوموړي په خبره دا ګڼي چې د یوې استادې او ډاکټرې غوندې د یوې ښځې خبریالې موجودګي او کار کول هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېره ضروري ده.
څنګه تاسو خبر وکړه چې پښتنه معاشره داسې معاشره ده چې دلته خلک صرف یوې شعبې ته چې دینو زیات زور کوي، خپلو لوریانو خویندو ته هم وایي چې نه که ځینو استاذۍ طرف ته لاړ شي. ولی استاذۍ طرف ته لاړ شي ځکه چې د استاذۍ شعبه ډېره د عزت شعبه ده، په پرده کې به ځئ، په پرده کې به راځئ، په پرده کې به په چار دیواره کې بند ناست یې، ماشومانو ته سبق ویل دي، ډاکټري چې ده هغه هم یو خدمت ته، نرسنګ چې دی هغه هم یو خدمت ته. خو که تاسو ګورئ په هغه نرسنګ پسې هم ډېرې خبرې کېږي. نو تر څو چې موږ خپل سوچ نه بدل کړی او په ځان کې مو بدلون نه راوسته، بیا که موږ د پاکستان نورو صوبو ته وګورو، د هغو زنانو ته، جنکو ته وګورو، نو په هر شعبه کې هغه زنانه یا جنکۍ چې دی شامل دي، او کوشش کوي هغه خلک خپلې لوریانې خویندې پرېږدي هم، ځکه چې هغوی دا نه ګڼي. هغوی هم دغه وایي چې که یو نارینه کولی شي نو یو زنانه هم کولی شي. پښتانه دا سوچ لري په خاصه توګه باندې که موږ د صحافت طرف ته وګورو، په صحافت کې هم پښتنې شته دی، پښتنې جنکۍ شته دی، خو ډېرې کمی دي. او بیا که په سواد پسې موګورو نو د بالکل د نش برابر دي، ځکه یوه خبریاله د سواد دپاره نه ده، پوره د سواد دپاره د ډېرو خبریالانو جنکو ضرورت دی چې هغوی راشي دې فیلډ ته. چې کله ځکه راغلی یم په دې سوچ، ما ته ډېرو خلکو وویل چې ته د سواد پرېږده، نور ځای تر اسلام آباد ته لاړ شه، پېښور ته لاړ شه، ښار دی دلته به تا ته موقع ډېرې ملاو شي. خو ما چرته هم دا هڅه نه ده کړې چې زه دې لاړه شم، ما دا لالچ نه دی کړی چې ما ته به ښځې میلاو شي، زه به هلته چې نو پیسه وګټم یا به ما ته په ښه ارګنایزیشن کې جاب میلاو شي. شکر الحمدلله اوس هم خیبر یو غټ چینل دی د پښتنو، او زه ډېر په فخر سره وایم چې زه په خیبر ټی وی کې کار کوم. ما ته د هیڅ ضرورت نشته، زه دغه پېښور یا اسلام آباد ته نه ځم، زه په سوات کې ځکه ناست یم. زما مقصد صرف دا دی چې که زه نن په سوات کې کینم، زه کار وکم، نو کېدای شي زما د وجې نور جنکو ته که د دې شعبې سره شوق لري او راتلل غواړي، هغوی ته یوه لار جوړه شي، هغوی دې ته راشي، د هغوی د مور پلار سوچ لگ بدل شي، ذهن لگ بدل شي چې اول نه چې یو شایسته کولای شي، یو د سواد دی وي داسې سیمه سره زما تعلق دی چې ترهګری به زه وایم چې د هغې نه شروع شوی و. ما دې یو داسې ځینه قدم راوچت کړی، زه یو داسې ځینه راپاسېدلې نو چې زه یې کولای شم، نو هرې جینۍ یې کولای شي. څنګه چې دوی ډاکټرۍ، استاذۍ یا نورو شعبو کې زنانه ولا عزت ورکوي او هغه قبلی، نو دغه شان یو وخت به داسې هم راشي چې دوی به دا جنکۍ خبریالانې خامخا قبلی، او دوی به وایي چې مونږ ته ضرورت دی چې را دې شي زنانه. چې څنګه یوه زنانه ډاکټره چې دا د زنانه مختلف بیماریانې د هغې علاج کولی شي، یو نارینۍ نشي کولی. نو زه به ووایم چې داسې یوه زنانه خبریاله چې دا هغه د ډیرو زنانو آواز جوړېدای شي، د هغوی مسلې مخې ته راوستی شي. موږ پښتانه یو، زموږ داسې ډېرې مسلې که موږ ته ډېرې هم مسلې، موږ غواړو چې میډیا ته دې مخې ته راشي، خو زما هغه پښتني خویندې یو نارینه خبریال ته خپله خبره نه شي په صحیح الفاظو بیانولی، یا نه شي کولی په ازاده باندې. نو که یوه زنانه خبریاله ورشي، نو هغه به هغې ته خپله خبره په ازاده باندې ښه په طریقه سره وکړي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري، کنده زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي وسه زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلي
ز بګر الیکټډ پرسن په اخی باندې چې کم دینو زرا شم.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هلې. اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
د مشال ترنو لاندې
د مشال تران لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د مارچ پر شپاړسمه نیټه د پاکستان اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم لاغه وروسته له بحران سره مخامخ شو، کله چې د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن تر غونډې وروسته د حکومت پر ضد اعلان شوی لانګ مارچ وځنډولی. پاکستان ډیموکراتیک موومنت د مارچ پر شپږمه د هیواد له مختلفو برخو د اسلام آباد پر خوا د لانګ مارچ اعلان کړی، خو مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته ویل چې په غونډه کې پیپلز پارټۍ له استعفاګانو ورکولو انکار کړی او خواسته کړی دی چې وخت ورکړل شي چې دا خبره په خپل مرکزي کمیټه کې بحث کړي. له دې وروسته پر ټولنیزو رسنیو دا بحث پیل شو چې هغه شکونه رښتیا ول چې پیپلز پارټۍ له اسټبلیشمنت سره، یعنی په بل معنی له فوج سره معامله کړې ده. له کله چې اپوزیشن اتحاد جوړ شوی، پیپلز پارټۍ کوشش کړی چې پی ډی ایم د سړکونو له احتجاجه راوګرځوي او په پارلمان کې دننه د حکومت ضد مبارزې ته قائل کړي. د پرونی پرمختګ وروسته ځینې کارپوهان دا هم وایي چې پی ډی ایم نور ختم شوی دی. پوښتنه دا ده چې په رښتیا هم پی ډی ایم ختم شوی دی، او آیا دا رښتیا ده چې پیپلز پارټۍ د پردې شاته له حکومت سره معامله یا ډیل کړی دی؟ دا او نورې پوښتنې د مشال تران لباس کې څیړو. میلمانه مو خبریال او څیړونکی عبدالله جان او د سیاسي چارو پوه قریش خټک دی. عبدالله جان، دا وخت را سره ټلیفون فلاین باندې. عبدالله جان صاحب، تاسو تار کړی وایم. ډیر مننه عبدالله جان صاحب. اول سوال هم دا دی چې پرون چې کومه اجلاس وسو، په هغه کې بیا پی ڈی ایم مشران وویل چې پیپلز پارټۍ له استعفا ورکولو سره اختلاف کوي، له دې وروسته چې کوم بحث راپورته شوی دی، اول سوال به هم دا وکړو چې خلک دا وایي چې په بله معنی پی ڈی ایم عملاً ختم شوی دی، ستاسو په خیال باندې دا ختم شوی دی؟
جی بالکل، عملاً تاسو ویلی شئ دے لڑکے سدا سے اعلان ہونا بھی شہر سے پی ڈی ایم ختم شو، وہ عملاً پی ڈی ایم ختم دے اگر نہ مراد تا دے کہ پی ڈی ایم پر رابطین کے روزوں کے چکم اہم قولو احتجاج قولو اگر پاکستان مارچ باندھے اگر لانگ مارچ قولو نو بے گا چکم کدی اجلاس اوشو اگر نہ پس مولانا صاحب دا اعلان وکړو چې هغه مارچ دې شپږم مارچ والا لانگ مارچ کم کېدو هغه ملتوی دی، او هغه وخت ته پورې ملتوی دی ځکه پورې پیپلز پارٹی د خپل سینٹرل ایگزیکٹو کمیټه نه د استفاقانو متعلق څه فیصله نه اخلي، اجازت نه اخلي هلته چې هغه خبره وشي سینٹرل ایگزیکٹو کې د پیپلز پارٹی نو هغه نه پس په دې باندې به بیا خبره کړي. نو عملاً تاسو ویلی شئ مطلب ختم دے، او یہ اعلان نہ کہ یہ منی ہے نا، وہ امن واقع دا سزا خبر ہے پی ڈی ایم چی دے
ختم دے. ہاں عبداللہ جان صاحب را سره قریش خټک صاحب دا ٹیلیفون پلان دی. قریش خټک صاحب تاسو تار کلای وای. عبداللہ جان صاحب تاسو ته راځم. قریش خټک صاحب اول سوال هم دا دی، عبداللہ جان صاحب هم په دې نظر دی چې داسې ښکاری چې پی ڈی ایم د پرون له اجلاس وروسته عملاً د اتحاد ختم دی، ستاسو هم دا نظر دی که تاسو واسطه چې نه اوس هم وخت شته کېدای سي کوشش پکې وسی یو روغې جوړې یا د منځ لار ته راشي دوی؟
زدا سے فکر کوم چې دا اتحاد چې کم جوړ شي او دې کې چکم غٹ پارٹیاں نے لیا، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارٹی دو داغی پر مینس کی چکم پرون اختلافات مخی تراغلی نوزم عبداللہ جان صرف پدی بانے متفقیم چی شاید دا اتحاد چی نور پر مخ کے بانے لانر شی،
یعنی ستاسو پر خیال باندی پر مخ نتلو وجہ هم دا د چکم پیپلز پارټۍ او یا مسلم لیگ چکم د استعفا پر سر باندې اختلاف دی، دا د کنه دا له وخت زاخه داسې یو حالت وو چې دا به د ځای ته خبره را رسیدله؟
د وخت نه چې دی په دواړو سیاسي ګوندونو په مفاداتو کې او په نظریاتو کې چې په کوم طریقې سره غي سیاست ته ګوري او سیاست کې باغې کې تاسو ته معلومه نه شي هغه ډېر وسیع اختلاف ہو پتی کی. پاکستان مسلم لیگ نواز غواڑی چی دا موجودہ سیٹ اپ چی دی حکومتونا چی دی اسمبلیاں چی دی سو نظر ترزد چی دی دا مات اکڑی شی اور نوے انتخابات اکڑی شی ذکر چی اگوی تا دا یقین دی چی پا پنجاب کی سری غسم خلق دا اگوی سر دی او کا یو شفاف انتخاب وشي نو اغوی دا انتخاب چې دی د پنجاب نه ګټلی شي، د پنجاب د صوبایي حکومت او په وفاق کې د حکومت جوړولو جوګه بشي. بل طرف ته پاکستان پیپلز پارٹی چې دا هغه په دې موجوده سیټ اپ کې چې دی دې کې یو غټ سټیک هولډر دی د سند حکومت دی وسره په سینټ کې چې دی دویمه غټه پارٹی ده او په نیشنل اسمبلی کې هم کافی ممبران لري او دریمه غټه پارٹی ده پکې نو هغوی دې ته تیار نه دي چې دا قرباني ورکړي او دا کوم موجوده چې دا هغوی په لاس کې حکومتونه او اختیار دی هغه پرېږدي او مکمل طور چې دې سیټ اپ نه ځان وباسي.
مننه قریش خټک صاحب. عبدالله جان صاحب ستاسو په خیال باندې لکه قریش خټک صاحب وایي چې د دواړو پارټیو چې کوم مفادات دي هغه مختلف دي نو د دې وجه څخه پیپلز پارټي چې دا هغه استفاګانو څخه ځان شاته کوي، ستاسو په خیال باندې دا یوازې د مفاداتو په بنیاد دی که نه دا خبره یا دا شک د خلکو هغه سم دی یا ټیک دی چې پیپلز پارټي د پردې شاته له اسټبلیشمنت سره تعلقات جوړ کړي دي او د ځینو ویرو یا د ځینو مفاداتو لپاره کوي؟ یعنی دا پیورلی یا خالصه د خپلو پارټي د مفادات په بنیاد ده کنه د پردې شاته دوی داسې یو معاملې یا ډیل کړي دي چې هغه د اتحاد مضبوطی دو ته نه پریږدي؟
ګوره دا پی ډی ایم چې جو مشهور پروس کار نو تا خو جوړ شوی حکومت د ریکارډ لپاره ده نه چې تاریخ کې انصاف چې کوم حکومت ده د وزیر اعظم عمران خان د دې خلاف احتجاج کول دي او چې هر طریقې چتال لوي کو هغه بیا یو سټریټجی مخه تراله ته دا وکړو هغه په سټریټجی باندې چې کوم سټریټجی باندې به موږ مخ ته ځو هغه باندې پیپلز پارټي او دا باقی چې کوم جماعتونه دې کې شامل دي هغوی ترمنځ یو اختلاف رالو هغه کې اهم شی چې وو هغه د پارلیمان نه استعفی وی پیپلز پارټي په هغه باندې نه رضا کېده په پارلیمان نه استعفی ورکولو باندې او هغه ډېر ساده غونډه خبره ده مته عام سړی پوهیږي چې ظاهره خبره سند کې هغوی حکومت دی بل طرف ته د مسلم لیگ نواز او د مولانا صاحب چې بل پارټي دي هغوی داسې دلچسپي نشته مته داسې سټیک نشته مته هغوی استعفی ورکړي نو هغوی ته داسې غټ نقصان نه رسي پیپلز پارټي د غټ نقصان پر رسي چې پیپلز پارټي په خپل هوم ټاون کې په خپل ځای کې حکومت لري او که استعفی ورکړي نو هغه حکومت به ختم شي الته نه بم سند اسمبلی نه بم هغوی استعفی ورکړي نو دا سټریټجی په عملی کولو باندې دا مسائل د دې غاړه اوس مګه کې پیپلز پارټي یا زرداری صاحب اسټابلیشمنت سره چې په تړاو کړی دی د دې داسې موږ سره دا فل حال مګه کې خبرې دي دا کیږي د دې داسې موږ سره ثبوت یا ایویډنس داسې نشته چې موږ دا وایو چې دا شوی یا فون شوی په هم ځین کې ساتو کې چې په مګه داسې شوی دی زرداری صاحب اسټابلیشمنت سره یا مګه چې کوم خلک چې غلطه دا سې قوتونه دي هغه سره لاس ملاو کړی دی مګر سینټ په دغه کې مونږ کتلې دي چې صادق سنجرانی صاحب په دغه کې پکیس کې او نو په دغه کې نو ما په خپل دا په هغه ماضی کې چې کوم واقعیات شوي دي او هغه په بنیاد باندې خلک دا وایي چې زرداری صاحب چې دی اسټابلیشمنت سره خبره کړی دا بوتل ته یو خبره کتا سو یاد ورکړې زما کومه اهم ده
بالکل
پوری پی ڈی ایم باندې چې زړه صرف کوم خبره مناو کړې دي او بیا پی ڈی ایم په هغه باندې عمل کړی دی نو هغه نه پی ڈی ایم ته ډیر فائدہ شوی دا مثال په تور زرداری سره ورتوي چې بھائی پای الیکشن ته ورشه الیکشن کې سوال ہے پی ڈی ایم نہ منل مطلب پی ڈی ایم نہ مراد مولانا صاحب نہ منل مسلم لیگ نواز نہ منل زرداری سے بخوی باندھے یو قسم کا زور ادا شہر کو ہے بائی الیکشن کے دس کا کیس کے این اے 75 کے منہ قتل کہ حکومت کا دیر زیاد امبیرسمنٹ ہے حکومت کا بیک فٹ باندھ لا رہا بیا زرداری سے وقت ہوئی کہ سینٹ پر الیکشن کے سوال ہے بے نظر منہ سے دوی نه منل بارن زرداری صاحب په وینا باندې هغه نه منل هغه یې سوال یې یوسف رضا کلامی صاحب اسلام آباد نه د حکومتي امیدوار په مخالفت کې سیټ وکټل او حکومت ته یو ډېر غټ امبیرسمنت وشول تا نو د زرداری صاحب چې کوم سټریټجی و هغه مته چې کتا سو کړو نو هغه لیا سره ډېر کامیاب پاتې شو او سټریټجی دا و چې استفسار مورګوې پارلیمان کې دنه عمل کې دنه اوسه
مننه عبدالله جان صاحب تاسو مخکل ډیر پراخ او ښه تصویر ورکلی زبیم تاسو راځم کوریش کټک صاحب عبدالله جان صاحب تاسو اوریدی خو سوال دا دی چې د عمران خان له حکومت ځکه اپوزیشن ځان خلاصول غواړي یا د اپوزیشن له پرسپکټیو یا له نقطه نظر کورته ګورو نو آیا تګلارا یا ستراتیجی د آصف علي زرداری غا ډیره کامیاب ده لکه عبدالله جان صاحب وایي چې کامیاب ده یعنی سملاس له حکومت ځان خلاصول پاواله کنه د مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون چې کومه تګلارا د تاسو د ویسته دی یو اکسپرت یا کارپو کومه و ډیره موثر ښکاری د اپوزیشن له نقطه نظر
زدا گرنم چې د دوړ کمې تګلارې استراتیجی چې تاسو وته وګورئ دا د خپل ځای باندې دوړ سي دي خو د دوړ په موقف او په د سیاست کولو انداز چې دی مختلف دی د زرداری سي موقف او پوینټ اف ویو دا دا اغي وی چې په ای سمجانو کې دن چې دی مزاحمت پکار دی او یو آئینی او قانونی جدوجہد پکار دی چې د حکومت وغورځول شي او د نو انتخاباتو لپاره لار هوار کی یا په پارلیمان کې دنه چې دی داسې بدلون راول شي عمران خان وزیر اعظم پاتې نشي تر کومه پورې چې د مولانا صاحب او د پاکستان مسلم لیگ نوم د تګلارې خبره ده نو هغوی دا ګڼي چې اکار دے چی پا یڑ باننے دے سمجھانو نم استفاغانی ورکلی شی او لارو کسو کے چی دے احتجاج شروع کلی او یو سیول نافرمانے طرف تے چی دے غلار شی حکومت پا دے مجبور کی چی غی استفاغانی ورکلی در دوارو چی دے خوالی فائدے و نقصانات ہم شدے کدے زرداری سے خبر اومن لی شی نو حکومت تے چی دے پا پارلیمان او پا سمجھانو کی چی دے اغا فری ہینڈ یا کولاو لاره چې دغه به ورته پاتې نشي او اپوزیشن به په دې پوزیشن کې او په دې حالت کې چې د حکومت چې دی کوم ډېر مهمې قانون سازي چې دی هغه کېدونکي دي چې هغې اداره ونیسي یا د حکومت سره په هغې باندې خبرې اترې وکړي یا د اپوزیشن خپله کومه چې موقف دی هغه په قانون کې وردن نه پیشي په بل طرف باندې که تاسو وګورئ نو که د مسلم لیگ نون او د مولانا سره چې کومه سټراتیجي ده نو هغه په مختصر وخت کې چې دی حکومت چې دی هغې ته ډېر نقصان هم رسولی شي دا ملک تم نقصان رسی او اپوزیشن مانے چی کم آلریڈی دا حکومت دباؤ دی مختلف کیسوں پر صورت کی نو کی دی شی چی نور کیسوں مربانے جوڑ شی جیلو نو تم لڑ شی نو دا اڑی گڑی چی دی ردی د زیاتې دوشې دی امکان زیات لري زه داسې ګڼم چې دا ټول په کار دی چې یو کم سیاسي ګوندونه چې په پی ډی ایم کې دي او په حکومت کې دننه چې دي ته دي یو ډایلاګ په کار دی او ډایلاګ چې دی په دې نه دی په کار چې دي حکومت چې دی ښه کوي او که اپوزیشن ښه کوي ډایلاګ په دې په کار دی چې په دې ملک کې چې دی یو آئین دی او دغه آئین چې دی ته چې دی حکومت ولې نه چلیږي هر حکومت چې راشي هر پارټي چې په حکومت کې راشي هغې ته د بحران ولې مخې ته راځي بحرانونه دې حکومت هم ډېر غیر آئینی کارونه کړي دي او د هغې وجوهات چې دی لټول په کار دي چې ولې دا هر وخت غیر آئینی او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د پارلیمان او سیویل حکومت ته بالادستی لپاره چې دي سیاسي قوتونو ته پکار دي چې په میز باندې کېږي مذاکراتو کې حکومت د ځان سره کې او هغه طرف ته لاړ شي
مننه ډېره قریش خټک صاحب تاسو ته راځم عبدالله جان صاحب یو بله خبره ده لکه تاسو هم وایي او قریش خټک صاحب هم وایي او عمومي توګه باندې دا ویل کېږي چې دوه نظر دي یو نظر د مولانا فضل الرحمن او یو د مسلم لیگ نون دی او بل د پیپلز پارټي دی یو د پارلیمان دننه لا حکومت ځان خلاصول غواړي بل په سړکونو باندې د احتجاج د لانګ مارچونو د هړتالونو په ذریعه کې ستاسو په خیال باندې حکومت په دې دواړو کې له یو سره مخامخ کیږي خپل د حکومت یا د حکومت شاته که دوی دا شک کوي چې فوج دی داغه لپاره په دې دواړو کې کومه ستراتیجي باندې به دوی خوشاله وي یعنی په دې دواړو کې خیر دی کېدای شي دواړو باندې نه وي خو کبیا دا دواړو کې وکیږي نو کومه یوه حکومت ته ډېره په ګټه تمامیږي
مونږ به مطلب ماضي تجربات ته وګورو کنه چې ماضي کې
فش شوی دی کنه تیر شوی وقت تیر شوی دی مثال پتور عمران خان صاحب یو تیر اکتا درنور کرده با پا اسلام آباد پا زرکی پا ڈی چوک کے ناستو و یو سوا و شپکیش روزو دا پارا ناستو تیشو جی بیا مولانا صاحب یو لانگ مارچ کرده و امن مارچ و اون والے نومبر کرده نو مطلب چه دے دوانو مثال پتو تا مطلب میر پاسٹ خبر کوما کرن کہ یہ زی روزوں کے کم واقعات پا پاکستان کی شوی دی نو مدے جو دوی میں خو صدا سے نتیجہ نو گفتے کنا جی صدا سے مدے اگر حکومت نو ختم شوی کم کم آغا وقت چھ کم حکومت ہو آغے خلاف دا کرنے یا سے چھ مونتا دا سٹریٹ پروٹیسٹ وائیو آغا پا نتیجہ تے حکومت نو کم از کم ختم شوی. اچھا بل طرف تا مونگورو چھ دا اس کم پی ڈی این چھ دا روز سنو چھ کم سٹریٹیجی باندے عمل کرے دے یعنی پارلیمان کے دننا الیکشن کے حصہ خلے سینٹ الیکشن کے پا بائی الیکشن کے آغا پا نتیجہ تے حکومت تے چھ کم حکومت موجود دے واقعے آغا تا خط اکتا کیوں زور رسے دلے دے آغا مدے امبیرسمنٹ آغا تا ورمہ خمخ شوید آغا حکومت یا کتا سوائے آغا تا شاہتا ام اسٹیبلشمنٹ دے یا ہر سوک چھ کوئا ہر سوک قوت چھ دے آغوی یو دا غصر آغا ورمہ خمخ شوید امبیرسمنٹ سرا نو مطلب ما په خیال کې دا اسم اتروایز ان تاسو کې راکنه چې نو یو سیستم نه چې تاسو بار وځي نو بیا تاسو پروسس چې دی هغه سمانه نه لري هغه ته ستونه دغه نه اثر پاتې نشي تاسو چې کله سیستم کې دننه یې نو چې تاسو کم مخالف دی هغه باندې تاسو د پروسس چې دی زیات اثر کیږي نو ما په خیال چې که دوی په دې سیستم کې دننه په پارلیمان کې دننه موجودی او ورسره پروټیسټ کوي حکومت چې دی په پارلیمان کې دننه په سیستم کې دننه کاونټر کوي نو حکومت او هغه شاته چې هر څوک چې دي هغوی به په دې دونه خوشحاله نه وي.
ډېر مننه عبدالله جان صاحب تاسو ته بیا هم راځم. کوریش خټک صاحب ستاسو خپل نظر څه دی په دې دواړو سټریټجانو کې یوه که دوی خامخا عملي کوي که نه که چیرې اپوزیشن له دې سره ځي نو د حکومت دپاره چې ډېره اسانه باندې دوی ټیکل کوای سي یا مقابله کولای سي دا د آصف علي زرداري والا سټریټجي باندې به دوی خوشحالي په زړه کې او که د مولانا فضل الرحمن او مریم نواز په دې دواړو کې به کم یو دوی ته راحت ورکوي.
دا سی فکر کوم چې د زرداری صاحب کوم اداره خپل کړی دی دا د حکومت لپاره زیاته مشکله ده ځکه چې هغه وایي چې په اسمبلیانو کې دننه د اسمبلیانو نه بار دواړه چې د حکومت مخالفت پکار دی او چې کومه د مولانا صاحب او د پاکستان مسلم لیگ نون سټریټجي ده هغوی وته اسمبلیان چې دي پارلیمان دا وته کلاو پرېږدي او صرف سڑکونو په کوڅو کې چې دی احتجاج کول غواړي او څنګه چې عبدالله جان صاحب وایي د حکومت سره که اسټیبلشمنت اپوزیشن سره ملګری نه نو د لانګ مارچونو او د جلسو جلوسونو چې دی یو خو د هغې د څه نتیجه نه روځي ځکه چې عبدالله جان صاحب وایي پی ټی آی لانګ مارچ د مسلم لیگ نون خلافونو غورځو او د مولانا لانګ مارچ چې دی هغه د پی ٹی آئی حکومت نے غرضول نو داسی د سسٹم نہ بہر اوزی او بے احتجاج کی نو دا حکومت ته پر ډیر اسانی حکومت سره وسایل هم شته او پاکستان خو تاسو ته پته لري او سکیورټی سٹیٹ ته کله چې داسی قسم نغرا شي نو بیا پیرا ملٹری او پولیس او بیا اور پسې چې دی فوج دې دم په سړکونو باندې راتلی شي او د مسلم لیگ نون چې کومه بیانیه ده نو هغه دا چې د فوج چې دی د پی ټی آی سره ولاړلی او د خلکو د یا د پی ڈی ایم د جماعتونو چې دی د هغې مخالف دی نو د هغې سره زه دا ګڼم چې نه صرف ملک ته به نقصان رسي بلکې د سیاسي عمل ته هم د نقصان رسي د زرداری صاحب چې کومه سټریټجي ده نو دا ماته ډېره مؤثره او ښه سټریټجي ښکاري چې په پارلیمان دننه او پارلیمان بهر چې دی دواړو باندې د حکومت چې دی مخالفت جاري وساتل شي.
مننه کړی چټک صاحب اوس یو پنځلس شپږ منټه را سره دي بیا هم تاسو ته راځم. عبدالله جان صاحب یو بل سوال دا دی چې خلکو په ذهنونو کې به وي چې آیا اوس کچم پرون چې پریس کانفرنس کېدلی پریس کانفرنس کېدلې نو په هغه کې خلکو دا پوښتنه له مولانا فضل الرحمن وکړه، بلکې له مریم نواز څخه وکړه چې پی ڈی ایم ختم دی. خو هلته یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټی له طرفه ولاړو، هغه وایي چې د ګور عملن که ختم وای نو مو بدلته نه وو. نو ستاسو په خیال باندې بیا داسې کوشش کېدلای چې ځکه عملن خو مات نه دی، یعنی په بل رسمي چې مونږ ورته وایو آفیشلی، نو داسې کوشش کېدلای چې د منځ لار راوباسي کنه، بس همدغه سی به بیا عملن پیپلز پارټی ځنې ووزي او باقاعده اعلان به وسي.
پیپلز پارٹی بم اباسی اور بم نغواڑی چدا پی ٹی ایم کا بالکل ختم سی اور نہ بم مسلم لیگ نواز اور خصوصاً مولانا صاحب با بالکل نغواڑی چدا دے ختم سی اور مولانا صاحب ماں پا خیال دے وقت کے بعد یقیناً پرن کو ہوئی پر خم موڈ کے ہوں زکا ہوئی صرف دو فکرے ہلتا ہوئے تب مارچ لانگ مارچ موڈ کبھی کے دو اعلان ہو کو اور لاڑ التنا مطلب ان کے سم ہوں اوی دا دا غنم خاردن مخ باندې چې کوم سټیشن وو کوم تاثیرات وو غنم خارد مثلا وی بالکل نور ته خبرو نو کړه او سوالونو جوابونه ورنه تل او یقینا نو دا مته زړه به مات شي خپه به شي او سبا مې یقینا په پیپلز پارټی نن تر منځ چې کوم دا روانو په اجلاس کې څه وشول او ما په خیال چې یو غلای چې دا پاٹے بنا گواڑی چیتا پی ڈی ایم دے مارچ او بل مولانا صاحب خصوصاً او مولانا صاحب نے دوانو تر منزا دا یو پل کردار ہم ادا کولی چی دوانا یو زل بیا نزیر آوستو دا پارا مولانا صاحب دا یقیناً کوشش کئی او ما پا خیال چی پسار دے چی مولانا صاحب دے دا کوششو کی چی دا واپس دے راشی دا دوانا یو ریشی او پی ڈی ایم دے یو فعال تحریک پتور بانے دے مختلا شی.
ډیر راجم عبدالله جان صاحب هم تاسو ته کوریش خټک صاحب لکه عبدالله جان صاحب خو بهرحال په دې خبرو کې چې کېدای د منځ لار راوځي خو خپله چې تاسو له پرونه ګورئ، بلکې تاسو چې ګورئ لکه چې دغه اعلان شوی دی چې پیپلز پارټۍ چې دغه مخالفت تللې ده، خپله د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ ترمنځ د کارکنانو په سطح یا د بیانې په سطح باندې آیا دا اختلافات پراخیدلای سی کنه؟ مشران به کوشش وکړي ځکه چې څومره سوشل میډیا ګورم پاغه کې پیپلز پارټی او مسلم لیگ نو نوس یو بل سره نختی دي، پر ځای د دې چې په خوا به دوی له تحریک انصاف سره نختی وو، نو دغه تقسیم چې دی د کارکنانو په سطح دا به زیات شي کنه؟ تاسو وایئ چې دې ته به هم یو لار جوړه کړي.
زه دا ګڼم پی ڈی ایم او چې کوم ممبر پارٹیاں نے خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ددی کارکنان کلم یو نو ددی نظریاتی اختلاف ہمیشہ نہ ہوتا ہو دا لیڈرشپ پر لیول پر نچری اور انڈرسٹینڈنگ شے ہو چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت چی ددی دوڑو خلاف تین مراغی خلاف چی دی یوزے یو جد و جہد بکی اور دا ہو مختلف پارٹیاں نے پی ڈی ایم کے راغون نشی ہوئی دی سبب بیا دی یو بل خلاف الیکشن نہیں کی نارے بہی خبریں بکری او بل خلاف نو زگرنم دا ہو معمولی خبر ہے پیدا کر لے بول بانے ترکے میں پوری سی پی ڈی ایم دا مستقبل خبر ہے چھپا مینس دار با روزی ہو کنا مات پشن نو زدہ گرنم چھکل پوری دا پی ٹی آئی حکومت بھی او داغی دا پوزیشن جو ماتون طرف تا کم رویہ چھ دا چھ پاغوی باندې چې دی د نیب کیسونه جوړی او پاغوی باندې ډېر فشار راوستې دی په اپوزیشن جماعتونو باندې، نو د پی ڈی ایم ماته داسې ښکاري جماعت به نه شي او دا جماعتونه به بیا هم یوځای شي او کوشش به دا وي چې د پارلیمان دننه او بهر چې دی په شریکه باندې د حکومت مخه ونیسي او د مخالفت وکړي.
مننه کوری چټک صاحب. عبدالله جان صاحب ستاسو په خیال باندې که مو د څو منټو دپاره دا فرض کو چې پیپلز پارټی له پی ڈی ایم ځخه ځي او پی ڈی ایم هم په ځای باندې پاتې کیږي، او هغه بیانیې به چې کوم مولانا فضل الرحمن یا مسلم لیگ نون یا جمعیت العلماء اسلام یا نورې پارټۍ واړي، نو ستاسو په خیال باندې که ماینس پیپلز پارټی یعنی پیپلز پارټی بغیر پی ڈی ایم وي، نو د پی ڈی ایم دپاره یعنی به دوی بیا خپل یو فیصله کونه قوت طاقت ښکاره کولای شي کنه؟ دا پی ڈی ایم به کمزوری وي.
اگر پیپلز پارٹی یو غٹا پارٹی دا کنا دا ملک یو غٹا پارٹی دا او یو وقت کے دا ٹول نہ غٹا پارٹی پاتے شوی دا پر یو صوبہ کے اوئی حکومت دے ظاہر خبر اوئی ٹول انتظام اوئی پلاس کے دے نو کا پیپلز پارٹی اوزی او اپوزیشن ہی سدا
د حزب اختلاف فیصد په پارلیمان کې او ادروایز هم په سیاست کې دې وخت کې په پاکستان تحریک انصاف خلاف نو کو هغوی یقیناً بتا کمزوری کی گی پی ڈی ایم یو گٹ پارٹی کا ہوا تھا نا نف پارٹوں کی راتے گٹ پارٹی دی این وے اچھا بٹ دا ہم ذہن کے ساتھ ہے کہ کم سٹریٹ پار دے گا نا دے وقت کے مولانا صاحب سر دے دغه چند پولیٹیکل دھرنو مرنو دا سیاسی دغه دا پارا عام طور باندے اچ کم مو ورتا ہوں ڈھائی ہاتھ دیر میں دے چ کم ورکری کارکن ہو اسی سڑک تھا وہ عام خلق نہ اسی جبکہ مولانا صاحب سر چلے مون خبر یو چکے مخصوص طبقہ دا چی اغوی مطلب مولانا صاحب دیر زیاد عزت کئی احترام والے ورکی سیاسی طور باندن مذہبی طور باندن نو اغوی سر آغا خلق دی چی اغوی پی ڈی ایم تبا فیدہ مطلب دوی دا تو نور دو غٹ چکم پاٹے دی پیپلز پارٹی و مسلم لیگ نواز دوی دا گرنی چی سٹریٹ پاور دا پارا مولانا صاحب دیر ضروری دی دینا مخ کے ما ذکر ہو کچھ کم مولانا صاحب امن مارچ کرو نو دا جو غٹ پاٹے اگوی نا بیل شوی اگر نا باوجود مولانا صاحب یو خطک تا خلق راوسی ہو اسلام آباد تا امن مارچ کے او دل سے یہ شو کرو یو اثر پریخ ہے اگر خود دو نا غٹ نا ہو بارحال اگوی یو شو دل سا او کو دل سا کرنی نو پیپلز پارٹی اوزی یقیناً پی ڈی ایم بندے با اثر پریوزی او البتہ دا کہ مولانا صاحب کئی پی ڈی ایم کے یقیناً آگا پہ نو آگا آگا جو اسٹریٹ ایجوکیشن چکم دے جو اسٹریٹ پروٹیسٹ چکم دے آگا بدوئی خیری پیپلز پارٹی وتو سر با آگا باندھے با اثر نہ پیوزی او بل تو کا باندھے با یقیناً آگا باندھے با اثر یا مثال پر تو یو مسئلہ دا بم چکیا کا پی ڈی ایم غواڑی کا سن کے دغو کو پروٹیسٹ کو پیپلز پارٹی نے بغیر پیپلز پارٹی حکومت بس ری ایکشن دا بم بیا قتل غواڑی آیا دونوں آزادی با آبی کا ملاوشی جے کم آزادی پیپلز پارٹی جے پی ڈی ایم کے شامل ہی آغا صورت کے ملاوے گی نو جی
مننه عبدالله جان صاحب قریش وټک صاحب تاسو دا عبدالله جان صاحب دا خبر واوري دا یعنی ماینس پیپلز پارټي بغیر پی ډی ایم که تاسو یو منټ وخت را سره ستا که تاسو خپل نظر هم ورکړئ نو څنګه وي پی ډی ایم
زه دا عبدالله جان صاحب خبر لیک په مخ کې بوزم دا که تاسو دا چې تکي صرف یو لیست وګورئ چې په دې وخت کې چې دی د لیډرشپ چې دی دا په نیشنل اسمبلی کې په سینټ کې کوم ممبران یې غا کوالټي سره کته سو وګوري د پاکستان پیپلز پارټي موازینو کې د نور ټولو سیاسي جماعتونو سره د دې په لیډرشپ کې ډېر مهم او قابل خلک موجود دي او که پاکستان پیپلز پارټي چې دی د دې پی ډی ایم اتحاد نه وته عبدالله جان صاحب مخکم ذکر وکړو چې کومې راغوي فیصلی وی او خبره په هغه باندې چې عمل وکړو نو پی ډی ایم ته هغه نه فائده شوې ده نو دغه د فائدې او د ګټې والا خبرې چې په سیاست کې کوم خلک سوچ کوي هغه د پاکستان پیپلز پارټي سره دا وخت موجود دي او په سیاست او په دی د ریاست په نظام باندې چې کوم خلک دن او بهر چې ډېر زیات پوه دي هغه پاکستان پیپلز پارټي سره دي نو که پاکستان پیپلز پارټي په دې وخت باندې د پی ڈی ایم نه اوزی یا پی ڈی ایم اوباسي په دې استفاګانو په مسله باندې نو دا به پی ڈی ایم ته ډېر لوی نقصان نه صرف دا چې سټریټ پاورز په سره نقصان ورسي هغه په دومره نه بلکې دا هغه چې کوم د
پارلیمان د
سیستم او کوم سیاسي نظر چې دی په ایشوز باندې دی هغه کې به مو ته نقصان ورسي
ډیر ډیر مننه قریش خټک صاحب ستاسو عبدالله جان صاحب ستاسو وخت هم دومره وو تاسو په دې بحث کې برخه واخسته د دواړو قدرمنو مینمنو ډیر مننه کوم تاسو ښه وخت غواړم خدای پامان ډیر مننه قریش خټک صاحب پمخشه اوریدونکو تاسو د مشال تورانه لاندې بحث اوریدلې د مشال تورانه لاندې بحث پدې و چې د پاکستان اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ په شپږم مارچ کې دونکو لانګ مارچ د حکومت پر ضد ځنډولې دي او د ځکه ځنډولې په اجلاس کې پیپلز پارټي د استفاګانو او لانګ مارچ په یو ځای کولو د خبري اختلافو کې سوال دا دی چې ال دې سره پی ڈی ایم عملاً مات وګڼل سي کنه او د دې ترڅنګ آیا د پیپلز پارټي بغیر به پی ڈی ایم څنګه وي که چیرې رسمي تور پیپلز پارټي وځي او د دې ترڅنګ بل دا پښتنه هم وځي پیپلز پارټي ولی د پارلیمان للارې سیاست کوي نو دا هر څه مو د مشال توران لاندې بحث کې له سیاسي چارو پو کار قریش خټک او خبريال او څېړونکو عبدالله جان سره وڅېړل. بحث هم په دې ځای پای ته ورسېد. عبدالحی کاکړ دوسته خدای پامانی وای.
یو خلیرا نمخ کی دے رہ بری کم کنا